منوی په خاطر لدندې لرې کړی رایه ورکوونکو ته یې سپکاوی دی. دا د محکمې پریکړه په عام محضر کې د نواز شریف لومړنۍ څرګندونې دي چې نوموړی یې د یوه پیل سوي لاریون په ترڅ کې کوي. په دغه لاریون سره نواز شریف له اسلام آباده پیل کړی او تر لاهور پورې به ځي. د لاهور د هغه د ګوند پیاوړی مرکز دی. نوموړی غواړي وښيي چې د سترې محکمې دغه پریکړې د نفوذ نه دی کم کړی. د خبرونو پای
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم نظریف نظر سره د آزادی رادیو روانه خبرونه وړاندې کوم. السلام علیکم. د آزادی په چپو کې د پروګرام کې د طالبانو په اړه د سعودي عربستان پر تاسو د ریس خبرې کوو. په کابل کې د سعودي عربستان شارج د افیر مشار بن مسعل الحربی ازادي راډیو ته د دوشنبه پر ورځ ویل چې ریاست طالبانو ته د وی تورستي ډلې پوستر ګوري.
المملکه العربیه السعوديه تعمل مع الحكومه
د وی د سعودي عربستان شاهي حکومت د افغانستان د خلکو له شرعي حکومت سره ولاړ دی. د افغان حکومت د ټولو دریځونو ملاتړ کوي. نن سعودي عربستان د ټولو هغو مخالفت کوي چې بې ګناه افغانان په نقشه کوي. سعودي عربستان د سولې د هڅو د پرمختګ کیله لري او ملاتړ کوي. سعودي عربستان هغه هیواد دی چې د طالبانو د رژیم پر مهال د هغوی دولت په رسمیت پیژنده او تر روسیو داسې داوی کړي چې په سعودي عربستان کې یو شمېر کسان له طالبانو سره په پټه مرستې کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو په وړاندې د ریاض د نوي دریز هرکلی کوي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل که څه هم سعودي عربستان له طالبانو سره رسمي اړیکې له پخوا پرې کړي، خو تر ډېره عربان له طالبانو سره په شخصي مرستو تورن دي او نوی دریز د افغان حکومت لپاره د هرکلی وړ دی. د سولې د عالي شورا مرستیال وایي چې دا د افغان حکومت هیله وه چې سعودي عربستان د سولې په برخه کې له کابل سره مرسته وکړي. شاغلی دین محمد د ریاض د دریز د بدلون یو علت هم د سیمې په سیاست کې بدلون یاد کړ او ویې ویل
د عالمي موقف چې دغه کړی دی دا یو تغییر دی. اوس چې دوی دا موقف نیولی دی نو په دې لحاظ باندې دا د افغانستان د حکومت په حساب دوی ته یو دا یو هوساینده کار دی. اولې د قطر دفتر چې سړی ګوري نو ډېر فکر کېږي چې د دې وختونو کې چې زیات د قطر او د عربستان سعودي روابط خراب شوي دي شاید دا هغې پورې یو برخه د تړاو ولري.
سعودي عربستان چې پر اسلامي هیواد په هیوادو په ځانګړي ډول پر هغو هیوادو چې سنیان پکې اکثریت لري ډېر اغېز لري. نو د طالبانو په اړه د ریاض د سیاست تغییر به پر دې وسله واله ډلې فشار زیات کړي. طالبان به وهڅ وي چې د ایران او روسیې خواته مخ واړوي او که به طالبان سولې ته تشویق کړي نظر سه؟
بله، تشکر آقای شیبر. شنونده های محترم به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. قابل یادآوری است که این برنامه ما تا جایی که ما شماره گذاری کردیم 850مین برنامه رادیو آزادی است. به هر حال مهمان های محترم که از ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای محمد عمر صافی کارشناس مسائل نظامی امیل اعظم به استودیو ما در کابل تشریف دارن، خوش آمدید میگوییم. و همچنان منتظر آقای محمد هاشم الکوزی رئیس کمیسیون امور دفاعی و امنیتی مشران جرگه هم هستیم که امیدوار هستیم اونا هم برسن به استودیو. همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم که با آجی محمد صالح عضو ولسی جرگه تماس برقرار شوه. محترم آقای الحاج غازی نواز تنی مشاور ارشد ریاست اجرائیه و رئیس شورای همبستگی اقوام افغانستان هم تماس برقرار شوه. و همچنان کوشش میکنیم با آقای ذبیح‌الله امانی سخنگوی والی سرپل هم یک تماس برقرار شوه. آقای
بله نظر صاحب، تاسو د سرپل د والی د ویان خبره یاد کړه. د دې له خاطر چې د ازادۍ په صفو کې روان پروګرام دوه ساعته ده، په دوهم ساعت کې تر ډیره په دې باندې بحث کوو چې د طالبان طالبانو او داعش اړیکې څنګه سره نږدې شوې دي؟ داسې ادعا شته چې د سرپل په سیاد ولسوالۍ کې طالبان او داعش یو ځای ملکیان په نقشه کړي دي او هغوی وژلي دي.
بسیار خوب. خب چطور میشه که با آقای صافی رشته سخن بسپاریم؟ آقای صافی در روزا میبینین چی در سطح بین المللی و چی در سطح داخلی و چی در سطح منطقه مسئله افغانستان یکی از مسائل هات است، مبارزه با تروریسم یک مسئله هات است و این صفگیری ها آست آستا معلوم میشه. موقف امریکان بسیار زیاد مهم است، اونا گفتن که باید در افغانستان ما شکست باید نخوریم. خب رشته سخن از شما از کجای موضوع داخل میشین به موضوع آقای صافی؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و به بیننده محترم رادیو شما. باید بگویم که وضعیت واقعا همچنان که شما گفتین وضعیت در حال تغییر است، ولی به اعتبار موضوع طالب و موضوع داعش اگر بیاییم، موضوع طالبا امروز واقعا در یک حدی رسیده که طالبا هم در این نتیجه ممکن رسیده باشه که معزلی افغانستان به جز از رای مسالمت آمیز و یک جستجوی سیاسی برای حل معزلی افغانستان دیگه رایش ممکن نیست. ببینین شما، این جنگی که در افغانستان فعلا وجود داره، این جنگ یک جنگ تاکتیکی و یا یک جنگ تقریبا چریکی نیست، علی این جنگ از این مسائل برآمده و تقریبا یک جنگ جبهه‌ای است و جنگ جبهه‌ای همیشه استوار است به یک لوجستیک بسیار بزرگ. به مو شکلی که نیروهای ما با 5.5 میلیارد دلار سالانه نیاز داره تا لوجستیک برش تهیه شوه، به مو اندازه طالبا هم به یک مقدار پول نیاز داره که برای خود لوجستیک تهیه کنه. قرار ارقام طالبا تنها در بخش ترانسپورتیشن 100 هزار موترسیکل داره، یعنی 100 هزار موترسیکل اگر روز یک لیتر تیل محاسبه کنیم 100 هزار لیتر تیل میشه. همچنان مرمی و مهمات و معاشات و تمام مسائل زیر کمیونیکیشنش اگر محاسبه کنیم یک مسئله بسیار انگفتی است و وضعیتی که در خلیج رو به انکشاف است، مسئله موضوع بنبست قطر و کشورهای دیگه عربی و همچنان فشار بالای پاکستان، این مسائل است که طالبا علی آهسته به این نتیجه میرسه که اگر لوجستیک در قبال جنگ نباشه، این جنگ ناممکن است که تداوم پیدا بکنه. به مو خاطر کوشش های از او هم شاید دمی باشه که چطور بتانه یک رای حلی را پیدا بکنم. ما تا یک جای تا یک حد در این مسائل صلح هم دخیل بودیم، یک چیزی از پگواش هم خوانده استیم که دو طالبا موافقه کرده بودن که اگر طالبا بتانه که کتی طرف مقابل که در افغانستان یعنی طرف قوی است امریکایی، اگر کتی ازوا بشینه آماده است که با دولت افغانستان هم باز بشینه، یا یعنی تمایل ازوا در این بخش بسیار زیاد است و امی یک حقیقت هم است که افغانستان دیگه معزلی افغانستان به جز از این که هر دو طرف یک ضربه بسیار محکم بخوره و تلفات دیگه هم تشدید پیدا کنه، دیگر رای حل برای بهبود افغانستان و رای حل برای معزلی افغانستان به جز از راه مسالمت‌آمیز و یا راه سیاسی و یا گفتگوی معزلت دیگه چیزی نیست.
بله صفای صاحب، مننه. او غازی نواز تنهی د اجرای ریاست سلاکار هم په ټلیفون را سره ملګری شوه دی. تنهی صاحب خبرونه ته شرح لې.
مننه،
خوشاله اوسه. تنهی صاحب، په د خبرونه موضوع ته اشاره وکړه چې د سعودي عربستان دریز د طالبانو په وړاندې تغییر شوه دی. دغه بدلون ستاسو په باور د سولې خبرو باندې مثبت تاثیر پرې باسلی شي او کنه؟ سعودي عربستان یو مرجع و چې له هغه لارې ممکن طالبان د سولې په خبرو کې برخه اخیستې وه او منفي تاثیر شاید وکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. او تاسو ټولو کارکوونکو او محترم مېلمنو قدمونه اورېدونکو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. زما په نظر باندې په ورستیو کې د سعودي عربستان د حکومت رسمي دریس او څو عوامل لري. یو طرف ته یو عامل زدا بولم چې په سیمه په کچه د کوم تروریزم په نام چې کوم جنگ روان دی، د جنگ غسیږي تیزیږي او هر څوک خطر احساسوي. هغه خلک چې طالبان یې په خوښ او هوګي درلوده یا په تاییدول یا په بعضې روابط ساتل، اوس د دې ته د دوی نه د تروریزم په نام چې دا جنگ غسیږي تیزیږي یو ویره خوف خپور شوی دی. هر څوک د دې نه ځان جدا کوي. د سیمه په کچه اوس سیاسي نظرونه د تغییر خواته روان دي. بل خواته زما په نظر باندې چې په وروستیو کې د طالبانو د پاره د راداخې بعضې مطبوعاتو طرفه دا اوزونه پورته کېدل، بعضې ثبوتونه هم پېښ کېدل چې د ایران سره نږدې شوي دي، ایران د دوی سره وسلې او کومکونه کوي په مختلفو برخو کې. نو په دې خاطر باندې چې د ایران سره ډېر سخته دښمني لري سعودي عربستان، زه فکر کوم یو عامل به دا هم دي. او بل طرف ته دغه سې چې روس راکېږي چې د روسیې سره طالبان نږدې شوي دي، دا هم امکان لري چې یو جز د عواملو دي. او بل طرف ته د قطر سره چې په وروستیو کې د سعودي عربستان او ډېر شدید اختلاف راغلی دی، دا اختلاف نور هم مخ په زیاتېدو دی. اگر چې دا د مسلمانانو په نړۍ په ګټه نه دی، نو دا هم یو عامل دی چې هلته د طالبانو یو رسمي دفتر موجود دی چې طالبان یې ځینې سیاسي فعالیتونه یا پروګرامونه جلسې په مخ بیایي، دا هم یو عامل کېدای شي. او راوشن د دې ته رښتیا خبره ده چې سعودي عربستان په نړۍ کې په مسلمانانو نړۍ کې په خاصتا په عربي نړۍ کې یو غښتلی پیاوړی هیواد دی چې هلته زموږ مقدس ځایونه موجود دي، هر څوک درناوی احترام لري. زموږ توقع دا پخوانه به وه زموږ حکومت پرې هم دغه اوزونه کول چې سعودي عربستان باید په دې کې رول ولوبوي د سولې دپاره، یو غښتلی پیاوړی رول ادا کړي. او موږ هم د توقع چې امکان لري او بعض وختونو کې به د حاج په مراسمو کې یا په داسې ځانګړي د روژاماتي پروګرامونو کې د طالبانو بعضې خلک هلته محرمین شریفین کې مېلمانه هم شول، یو امید هم و د سولې دپاره چې یو رول لوبولی شي. خو دا چې په وروستیو کې دوی نوره خطرات ولل که ما چې د درې څلور عواملونه وښل، په دې اساس زه فکر کوم چې د سعودي عربستان د دوی مخالفت یا په تروریستي ډله معرفي کړه، او بل دوی په وروستیو کې د افغانستان سره هم اړیکې ښې شوي دي. زه فکر کوم د علاوه د دې نه نور داسې هېوادونه هم پیدا شي چې دا رقم څرګندونه وکړي، دا رقم درجې له خپل کې. یو بل په امریکا هم په سعودي عربستان باندې مستقیما اغیز لري، تاثیر لري. د پخوانه سعودي عربستان د امریکا د تاثیر لاندې دی. دا څه عواملونه دي؟ اصلا د سولې پروسه په مجموع کې وزنده ده متاسفانه، نه په داخلي سطحه نه په خارجي سطحه یو ښه میکانیزم پیاوړی سیستم موجود نه دی. هغه هیلې چې د سولې دپاره به کېدی اوس تاسې ګورئ جنګ ورځې نه بلې ته په شدت مومي، او د سولې دپاره کوم پیاوړی میکانیزم شتون نه لري. او د سولې په عادي شورا په راس کې هم داسې خلک سړی راوستل چې زه احترام ورته لرم، درون سړی به وي، خو د عقیدې په نسبت چې هغه د شیاو د هغه نه دی د ورونو نه دی. په دې اساس هم طالبان د دوی سره تعصب لري، پخوانی جنګونه کړي دي. دغه عوامل دي. داسې په حکومت کې نوره فسادونه هم شته، ستونزې هم شته، دلته نیمګړتیاوې هم دي چې د ولس او د دولت ماته کې هم یو وطن فصله متاسفانه ما سره غلې ده. ډېر عوامل دي، ډېر
ځواکونه لري. تڼۍ صاحب بلې، همدغه د سولې په برخه کې تاسې ناامیده ښکاري. له صافي صاحب څخه به پوښتنه وکړو. صافي صاحب، څه فکر کوئ چې سولې ته د سعودي عربستان د دریځ له بدلون سره هیلې پیدا شوې دي او کنه هیلې لمنځه تللې دي؟ البته د سعودي عربستان شارج دافیا ازادي راډیو ته د دوشنبې پر ورځ وویل چې دوی د سولې هیله لري او غواړي چې په دې برخه کې پرمختګ رامنځته شي.
خا زه مخکې ما په دې باندې تاکید وکړ چې دغه جنگ یو لوجستیکی جګړه ده. که په طالبانو باندې لس ورځې هم مالی او نظامی مرسته بند شي، نو دوی هرومرو د یو فشار په ترڅ کې صلح ته آماده کېدلی شي. ولې صلح لپاره هم ځینې عناصر او ځینې مواد مهم دي. هر هغه اندازه چې د دوو متخاصمو ډلو ترمنځ فاصله زیاتیږي او هغه د وصل هغه امکانات یعنی هغه عناصر لمنځه ځي، همغونه بیا صلح ته ناهیلي منځ ته راځي. ځکه چې سعودي عربستان یوازینی ملک و چې یوه هیله وا چې دوی هغه سابقه د دوی هغه پخوانۍ اړیکې د دې سبب کېدلی شو چې یعنی هغه اعتماد چې دوی طالبان طالبانو په دی دلو دی په یو وخت کې نو کولای شو چې دی د صلح دی یو منځي پایس باندې خرو لوبولای وای. نو هر کله چې دغه یو ملکونه د طالبانو سره د یو طرف په مقابل کې واقع کیږي نو بیا زمونږ لپاره د صلح د منځي کسانو هغه امکانات کمیږي. که څه هم مونږ نورې لارې چارې لرو د صلح لپاره که په دې شرط د افغانستان دولت یو راسخه اراده یو عظیمه اراده د صلح لپاره پیدا کی دا امکان لري. دا یو حقیقت دی چې طالب اوس یو موجود دی او دا یو ډله ده په افغانستان کې. د دې له منځه وړل د جنگ له لارې دا ناممکنه ده. نه نړۍ د دونه پیسې لري دومره توان لري او نه نور موږ سره څوک په دې برخه کې کومک کولی شي چې دا جنگ ته دوام ورکړي. نو زموږ د دولت لپاره د افغانانو لپاره او د طالبانو لپاره هم دا ضرور ده چې دغه موږ ډېر یو پخوانی متل لرو چې وینه په وینه نه وینځل کیږي. نور زمونږ لپاره جګړه د تحمل وړ نه ده. باید دا زمونږ خپل منځي موضوع ده او ختم افغان دی دی ختم افغان دی. نو په کار دی مونږ خپل لاس په کار شو که د صلح رئیس هزاره دی خو بیا هم افغان دی. یعنی مونږ یو افغان په حیث باندې باید یعنی هغه یو بیگانه سړی دی که د جنگ هم د پښتنو په منځ کې وي هغه تقریبا یعنی د یو بلې ژبې کس دی. حتی کولی شي چې په ځینې اړخونو کې مهم تمام شي خو په هر حال د ټولو نه مهمه صلح د یو فشار نه پرته نه شي راتللی. که مونږ په همدغسې یو موقف کې اوسیږو چې په حکومت کې فساد روان وي ناهیلي موجود وي او زمونږ پرمختیا امکانات نه وي مونږ سیمې د لاسه ورکړو نو بیا به زه فکر نه کوم چې طالبان دې ته آماده شي چې صلح ته راشي. که چیرته د ټرمپ ستراتیژي یو څه مؤثرت ولري او د جنگ په هغه عواملو باندې یو واقعي فشار وارد کی چې هغه د جنگ لوجستیک دی پاکستان دی قطر دی همداسې ځینې سعودي یا امارات یا د نورو غټ شیخان دي چې زه باور لرم چې د پاکستان د امریکایانو ته او نړیوالو ته دغه سورسونه یا منابع معلوم دي چې د کوم ځای نه دوی ته دا پیسې راځي او څنګه دوی دغه جنگ تمویلوي.
تشکر.
نو که چیرې د دغه ریشو باندې بحث وشي او دوی باندې فشار راشي زه باور لرم چې هغه هم صلح ته کینی.
بله تشکر. خب صافی صاحب شما خوب موضوع تحلیل کردین. من تا آجی صاحب قاضی نوازتنه من یک سوال شما داشتم. ایست که قسمی که آقای صافی میگه اگر طالبان را افغان قبول کنیم و یعنی وام به خاطر یک چیز مقدس که خودشان فکر میکنه اگر مبارزه میکنن در او صورت گپایی که آقای صافی میگه 100% قابل تایید خواهد باشه. منتها تا جایی که در این روزا مطبوعات تعقیب میکنیم میبینیم که در این جنگ افغانستان افغانا در بین خود جنگ نداره، کلشان از خاطر دیگه کسا جنگ میکنن. به طور مثال در این روزا نیویورک تایمز در 5 آگوست یک مقاله بسیار وسیع نوشته کرد که دو ایران در مسئله افغانستان بسیار مداخله داره و حتی قصه طالبان را بسیار گرم کرده که بعضی از آنها اونجا رفتن. قسمی که آقای صافی قبلا گفتن به خاطر پیدا کردن سرمایه و پول یعنی تمویل جنگ شان در افغانستان اونا را بسلا همکاریشان جلب بکنن. فکر کنیم که حالا در مسئله افغانستان دشمنی های ایران و امریکا به مسئله افغانستان از یک طرف تاثیر داره، حال در این روزا یک جنجال دیگه هم خیست روسیه و امریکا مناسباتشان بسیار خراب شده، تعذیرات و از این قبیل اون به افغانستان ارتباط داره. هر کس که در خانش بینیش هم خون شد و بازم در مسئله افغانستان سه یک مشکل ایجاد میشن. یعنی اوتو چیز نیست که در مسئله افغانستان ارتباط نداشته باشه. در این حال سیب ما چطور میتونیم که از صلح و از مسائل امیدواری و ایگپا صحبت کنیم آقای تنه؟
بله ما مخی هم اویل چیز موگ هیل زکر کمزوری شویدی چه کلا در توریزم پو نام در جنگ دلتا افغانستان تره رای دلتا پو لزگون زرا دیناتو قواتون و پو نام بند قواتون رغلل در جنگ در زور دلار کنترول نکو او نه متاسفانه د صلح لپاره پیاوړی سیستم میکانیزم موجود شو. اوس تاسو وګورئ د داعش موجوده داعش په عربي نړۍ کې پیدا شوی و په عراق او په سوریه او په شام په مختلفو ځایونو کې څنګه په دومره هیوادونو کې چې ایران، پاکستان، هندوستان او منځنۍ آسیا دا ټول هیوادونه دلته موجود دي، د ایمان هیواد ته افغانستان ته د داعش په نام په یو بد سیستم راغی، یو بده پروژه راغله، دلته ته ګورې ورځ نه بل ته داعش یاتیږي. نو دې نه معلومیږي چې دلته په افغانستان کې جنګ، بهرنی جنګ دی، خارجي استخبارات راوړی جنگ دی، افغانستان خلک په دې کې قرباني کیږي. دا جنگ څنګه د افغانانو د پښتنو نه دی، دغه جنگ که تاسو چې ما مخکې وویل بهترین مثال یې دغه دی چې څنګه د نورو هیوادونو ته نه ځي، د اسمان نه د بل ځای نه د هېڅ یکدم په افغانستان کې پیدا کیږي او یا روس کوي. دا معلومیږي چې دا چا راوړی جنگ دی، دا سپل شوی جنگ دی، دا استخباراتي جنگ دی، متاسفانه د افغانستان په نقصان جنگ دی. دلته د رغبت جنګونه روان دي. او بل دا چې دا هم منم چې دغه لوجستیکي مسایل په دې کې دي، خو که مخکې چې سفیر صاحب وویل چې سعودي عربستان دا لوجستیکي جنګ دی او که د دوی حمایه وي ورسره طالبانو فشار دي، د طالبانو د سقوط نه وروسته، د دوی د نظام د سقوط نه وروسته سعودي عربستان هېڅ کومک په رسمي ډول د حکومت د طرفه د طالبانو سره نه کړی دی او نه یې کولو. اذان ته وي د طالبانو په وخت د حکومت کې یو پوکت په رسمیت پېژندلی و. زما په نظر باندې دا جنګ چې دی په دغې کې ډېر لوجستیکي مسایل مطرح نه دي. اوس د جنګ خارجي پروژې دي، بل چا راوړی دی، دا تنها د سعودي یا پاکستان یا بل یو هېواد باید پرا ونچول شي. اوس ایران هم ښکېل دی، روس هم ښکېل دی، امریکا خو متاسفانه پخوانه ښکېله ده، د جنګ یې راوړی دی. د امریکا کله افغانستان ته چې راغله، که دوی زموږ د امنیتي ارګانونه پیاوړي کړي وای او زموږ ته ښه ټکنالوژي راکړې وای، زموږ امنیتي او کشتي ارګانونه غښتلي کړي وای، زموږ ته شفافه اداره موجوده وای، د انتخابات یو ښه پروسه موږ ته پاکه شفافه موجوده وای، ولې به دا حالات راتلای؟ دنه معلومیږي چې ټول پردي لسونه دي په افغانستان کې قرباني کېږي افغانان، خو دلته پر افغانان هم باید پایدار شي. تاسو پورې خبره کوم وروره، اگر چې د موضوع نه وریاله چې په دا وروستیو سي کلونو کې پنځه شپږ کلونو کې چې کومه د ملي وخت خبره وه لاسته راغلی وه چې تاجک، ازبک، هزاره، پښتون ټول سره ورونه کړي وي یو څه اندازه، اوس په د وروستي یو کال کې دوه کالو کې ملي وحدت ته هم زیان رسېدلی دی. دا هم د افغانستان دپاره خارجي تصمیمونه دي چې په افغانانو کې کرکه او نفرت پیدا شي. دې دپاره دا ناامیدي ځکه ده، افغانان باید دومره هوښیار شي د پردی جنګ د خپل ملک نه وشړي او خپل منځ کې سره ورونه شي او خپل امنیتي کشتي ارګانونه غښتلي کړي او طالبان هغه روا غوښتلي چې د افغانستان ملي ګټه سره په ټکار کې نه وي، هغه باید په نظر کې ونیول شي. طالبان ورور ته هم موږ دغه کوو تر څو یو ولسوالي نه صحیح بېرته د لاسه ورکوئ، تلفات افغانان هم وژنئ، ځان هم وژنئ، تر څو به د جنګونه وي. راشئ خپل ملاحظات مخته کوي، د افغانستان افغانانو سره سوله وکړئ. دغه پردي خاینان چې ردرومي د استخباراتي جنګونه چې په افغانستان تپل کېږي، دې مخه طالبان هم د دې مسؤلیت لري، افغان نورې هم مسؤلیت لري، هر مسلمان افغان د دې
مسؤلیت. تشکر. خب آقای صافی، یک مسئله دیگه است که در یک مملکت یا در یک دولت مشکلات زیاد می باشد، جنگ و هر چیزی در تاریخ کلگی اثر تیر کردن، جنگ های بسیار، جنگ های دومی گپاس بسیار زیاد است، منتها مسئله سر رهبری و دولت مداری و حکومت داری است. در افغانستان ما می بینیم در این روزا بر علاوه مشکلات تروریسم و ایگپا، در بین خود رهبرای مختلف افغانستان هم چندان اتحاد اتفاق نمی بینیم. این بسیار دور نریم، دیروز بود به خیالم اگر من اشتباه نکنم آقای احمد ولی مسعود میگه که استبداد و دیکتاتوری در حکومت نگران کننده است. یعنی او چند روز پیش والی صاحب بلخ چیزهایی گفتن، یا دیگر رهبرها هر روز میخیزن یک چیزی میگن، یکی دیگر به شدت تنقید کرده میرن که خود کلشون هم در یک کشتی هم ششتن، در حال که کلشون مستقیم یا غیر مستقیم نمی صاحب امی دولت و دولت مداری در 15 سال گذشته بودن. اما اصطلاح مهم است، میگه اگر قسم دوست داشته باشین حاجت به هیچ دشمن هم نیست. اگر ما سه بیک دیگه خود پای خود کش کرده بریم، خب هیچ کس سر ما اعتبار نمی کنه. از این نقطه نظر اگه به موضوع نگاه بکنیم سیب، چی باید شوه، چی روی چی موضوعات صحبت شوه که دولت قوی شوه، رهبری قوی شوه، تا بتانه از این مشکلات خود بیرون کنه سیب؟
خب ما به این باور هستیم که جنگ افغانستان با وجودی که ابعاد خارجی داره و یک جنگ خارجی است، از این که در افغانستان است و بیشترین عناصر و بازی بازیگرایش افغان هاست، یعنی خود افغان است، او طرف هم ای طرف هم که می جنگه. ای بر می خوره برای خود ما افغان ها که تنها ما هستیم که به یک کمک ناچیز بیرونی می تانیم که این معضله را پایان نقطه پایان بگذاریم. ما یک مثال را میاریم وقتی که بعد از جنگ جهانی دوم جرمنی به چندین مرتبه بیشتر از افغانستان ویران شده بودن. در اوج یک جای ما خواندیم که امریکا برای جرمنی برای جور کردن امی خط آهن شارش همو ترامبای که میگه دو $1 میلیارد میتا و رئیس جمهور جرمنی با کابینه خود فیصله میکنه که با این پیسه ما هم ترامبای جور کرده میتونیم و هم میتونیم که میدان هوایی و سرکای شهر جور کنیم. و وقتی که این کار یا میکنه و باز به دونر که امریکایی بوده برشان میگه که ما شما تشکر شما این پیسه که روان کردیم برای یک بخش بود، ولی ما تانستیم که این دو بخش دیگر هم بر جور بکنیم. یعنی ببینین که او احساس و درد از او بودن که تانستن به یک پروژه سه پروژه را جور کردن. ما هم اگر امی احساس با خود پیدا بکنیم و حس وطن پرستی را تازه کنیم میتونیم. ما اگر امی کسایی که اپوزیسیون است، کسایی که در دولت است، اگر فکر بکنیم اگر ما خدا نخواسته این نظام از بین بره، تمام از یه صدمه میبینه، بیشترین صدمه را ایام میبینه. ما خودت شاید صدمه بسیار کمتر ببینیم به خاطر که اوقدر چیز دیجه نداریم، ولی کسایی که در اینجا بیلدینگا داره، سرمایه داره،
همینجا صافیس محترم شما خوب موضوع را یاد کردین. من تا ما یک انکدوت یک چیز به خاطر آمد، دمیره به خاطر از اینکه دیجه خوب واضح شوه. یه روز در جرمنی سیب تقریبا نصف شب بود، میخواستم تیل بگیرم، در اوج یک بچه که تقریبا 10 ساله کار میکرد، باز او از کجاستی و من پرسان کرد از افغانستان، یا باز گپ سر از این جنجالا و تروریسم طالبا که آمد. اون بچه 18 ساله به من میگه که شما در افغانستان نگذارین که دیگرها شما را بازیچه بسازه، میگه شما را هر کس بازیچه ساخته. حالا از اون خاطر اون بچه 18 ساله یا 17 ساله ایره درک کرده، در جرمنی هم ششته در مسئله افغانستان. چرا در افغانستان هر مملکت، ایران، پاکستان، هندستان، مثلا ازبکستان، روسیه، امریکا، از خود یک بازیچه پیدا کرده میتونه و به ما را از دور مثلا قمانده واری بازی میکنه، هر رقم که رقص داد همونطور رقص میتونه. صاحب عظیمی چطور ما خود از بازیچه بودن خلاص بکنیم؟ صاحب خلاص مسئله صاحب.
خب ما در سر از این موضوع بسیار زیاد فکر کردیم. ملت افغانستان شما میفهمید که در مدت 40 سال زیر جنگ بود، قبل از او هم حکومت‌های دیکتاتوری بود به شکلی نگاه کرده بود که و 2% از او باسواد بود، دیگه کلش مردمای نافهم بود. ما دمی یک مکتب داریم، در سر کتابچه از او نوشته است که ناپوهی، غریبی او غلامی ده. هرگاه ما نادان باشیم، بی سواد باشیم، بی تعلیم باشیم، به غیر مستقیم غریب میشیم و غریب استیم و باز غیر مستقیم غلام میشیم. این یک حقیقت است تا که ما به این حقیقت پی نبریم، اینمی قسم مشکلات خواهد بود. ما پس میم در سر موضوع امی مشکلی که بنبستی که امروز حکومت افغانستان و مردم افغانستان با او مواجه است. ببینین حکومتداری یکی از اصولش رهبری مردم است، مدیریت مردم است. چه قسم بتانی ملت ها را، مردم اقوام رهبری خوبتر بتانی؟ متاسفانه حکومت ما تا یک حدی را در این عرصه ناکام بوده و نتانستن که یک رهبری خوبتر را به وجود بیاره، یعنی مردم کله ها را رهبری بکنه. به مو خاطر از هم پاشیده را ایستن و هر کسی که امروز میره ما نواقصش میبینیم. شما ببینید، ما یک موضوع تکنیکی اشاره میکنه. امی مردمایی که علی مخالف دولت شدن، یعنی از دولت ناراض هستن، شما ببینین یا کسایی هستن که امی اردو را نیروهای امنیتی افغانستان امی ها ایجاد کردن. شما فکر کنین که وقتی که یک رهبر ناراض باشه و عسکری از او، بچه ماما و کاکا و عسکرای سابق از او یا مجاهدین از او در صفوف اردو او جنگ میکنه، هیچگاه جنگ نمیکنه. پس جنجال بین این سیاستمدارا مشکلش با مردم عام یعنی مواجه میشه. شما ببینین موضوع جانخیل، موضوع قندهار، مسئله سریپول، این تمام مسائلی است که این تو ناخودآگاه رخ نداده. اینی کسایی هستن که
صافی صاحب
و کسایی که در اوج عسکر است و هم بله. دل نمیخواه که جنگ.
صافی صاحب محترم، البته کساسو هم دقیق تحلیل ترا شو. تیر کال د ملي وحدت د حکومت ټول مشران سره یو لاسو، لیکن تر سشکل امنیتی وسه خراب و او سشکل بهتره شوه ده. کم شارونه تر تهدید لاندې دي. د ازادي راډیو د راپورونو لمخي د افغان ځواکونو حتی تلفات هم تر تیر کال کم شوه دي. محمد هاشم علي کوزي د مشانو جرګې غړی هم په د کابل استودیو ته راغلی دی، خو ته هر کلی وایو. نظر صاحب لوی خبرتیا وروسته به اوریدونکو ته ورشو، بیا به د علي کوزي صاحب نظر هم واخلو.
خواهد شد وچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچه ایت آمدن کل تنظیمای زور است یا بیش
به حضوری در گوانده حوات پاکستان و گوری چه مدام
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
شماره تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله، د تلفون شمیره مو دیزه تکراروام 0909-203-540 تاو بله شمیره ده 0900-822-755. یو آوریدون که پا تلفون پا لین که راسته ده میره بانیو که یازاری بچپوک پروگرام ده. بله،
السلام علیکم. تو خیم د زابل ولایت تسجیل ول فالخ سره په تماس کې
تاسو
او محترم مننه ټول خپل میته له وړاندې
مهرباني تو خیسه.
زما له محترم کین صاحب د خدای پښتنه د لکټنګ کې د دې نظر صاحب وویل چې کثیر موږ طالبان په افغانانو قبول کو، یان دې په افغانان نه دي او البته کې موږ قبول کو. زما له غد خدای پښتنه د کې ته د طالبانو په خارجي نظر ګوري، آیا دا خارجیان دي که د طالبان دي؟ پر دې باندې که نظر ورکړي، آیا د افغانان هغه خلک بولي چې هغه فقط ترکمن دي او پښتانه و نور تاجکو دي ته طالبان ته دغه نه وایي یو افغان نه وایي؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې آیا دغه شهزاکر چې دا خبره ورکړې ده، آیا دا د دې حکومت رسمي نظر کردندی او کدا اسی خبر و در کابل حکومت په دې خوشاله کاوه؟ ولی حکومت رسمي اعلان نکړي د سعودي حکومت چې دا طالبان ترورستان دي یا دا بد خلک دي؟ نو په دې حالت کې کومه جواب محترم
خان
یا صافي صاحب راکړي چې بل دې قدر مننه.
مننه. یو بل اوریدونکو راخلو، ازادي چپوک پروګرام دی.
بای،
سلام
و علیکم السلام. مهربانی.
ما خدا نظر ده، شخصی نظر ده چې دا د سولې په نامه باندې تش شعارونه ورکول کېږي. ښه ځوندی مثال یې په تاسې فلسطین یادولی شو. دا څلوېښت کاله وري دغه د سولې په نامه باندې شعارونه ورکول کېږي، بیا هم هغه د اسرائیلیان په مخ راځي او مخته را روان دي. دلته هم زما په نظر باندې هسې شعارونه دي او په عمل کې څه نشته.
بله، یعنی ستاسو مطلب څوک دی؟ یعنی دولت څه نه کوي او که طالبان اعلان نه کوي څه سول نه کوي؟
نه، طالبان په واضح دریز ده. طالبان خو ویلي دي چې باید خارجیان ووځي. دولت سول نه کوي په عمل کې او امریکایان سول نه غواړي، ځکه هغه په جنگ کې ګټه ده.
بله، مننه د ستاسو نظر. خو یو خبره ده، تیر کال وړم کال چې کله خارجي قواوې وتلې په افغانستان کې جنگونه نور هم تیز شول. یو بل اوریدونکی راخلو، ازادي چپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني. بله، مهرباني.
ما سوال ملمنانه ده چې وخت هغه چې و د شول رئیس چې ابل و چې خدای دې وبخښي چې وفات شو،
یو وخت کې طالبان دې دوه چمتو چې موږ باید دوه دولت سره صلح وکړو او ډېر راته زیاتره مشران راغله افغانستان ته چې ویلې موږ صلح. متاسفانه چې ورته مریضي پېښه شوه چې وفات شو با دېغونه سرپرستان سرکت بود با دېغونه بیا یو رقم جنګ زور واخته. ستاسو مېلمنونه مې چې دا پوښتنه ده چې واقعا د افغانستان حکومت صلح غواړي یا نه جنګ؟ که دوی صلح وغواړي ولې د شخصي او لوړ لوړ خلک نه هغه مقرره وي چې هغه طالبانو کې هم نفوس ولري او هم خلکو کې طالب خو بل نه دی. دغه همدو ځای دی، همدو کلي دی، همدغه ولایتو دی چې دی جنګ کو نور د خو نه راځي. موږ په پلاپ پاکستان اچو که په ایران اچو ټول نه دی. دونه کلي چې راځي کور په کور وګرځو چې ورته وایي چې ورته مخته ته طالب څه کوي. طالب تا پل جوړوي، پلچک جوړوي، چای جوړوي، نه مکتب جوړوي، چای جوړوي. راشه دو دولت سره هم کار شه، اردو سره هم کار شه، پلیس سره هم کار شه، ملي امنیت سره هم کار شه، څو د وطن جوړ کړو. که دوی داسې واقعیت خلکو ته ما پوښوای ورکړه مرزه صلح راځي. دولت هم هسې په فساد کې ککړ دی چې یوه دوسیه ورشي په میاشتو میاشتو نه جوړوي خلکو ته، لږ ابرومند خلک وي ورته لیارې جوړوي ورته رقم رقم دوسیه ورته جوړوي، لږ ابرومند خلک چې په کلي کې وي ورته یوه دوسیه جوړه کړه، هغه لور شي بندي یې کړه، لور شي په خپله په مخ. ما مېلمنونه دا پوښتنه دي چې تاسو وایي د دولت واقعا صلح غواړي یا نه؟ مسیح شعر
مننه ستاسو نظر مو
بله
بله مننه. یو بل اوریدونکی هم راخلو از ادیب چپوک پروګرام دی. بله
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو کولین کیس مهرباني
ضرورت یې تاسو ته ضرورت یې تاسو ته مېلمنو ته ترې ته سلام علیکم.
تشکر.
انسان الله ما له پکتیانا کنه خو دا لرم چې سعودي عربستان ویلي دي چې طالبان ترهګر دي. ما زمونږه دا پوښتنه ده چې څنګه په دومره تیر وخت کې اول چې طالبان کله په افغانستان کې په نویمو کلونو کې واکمن شول نو لومړی هېواد پاکستان و، دویم سعودي عربستان و، دریم امارات و چې دوی په رسمیت وپېژندل. خو بیا طالبان د هغوی په کومک، د هغوی په مرسته تر اوسه پورې جنګېږي، جګړه پر مخ وړي. دا یو سوال دی له مېلمنو څخه، کوم راتللي نه دي چې سعودي عربستان اوس وایي چې طالبان ترهګر دي. دویم پوښتنه او دویم سوال مې دا دی چې صلح به څنګه وشي چې طالبان صلح ته راشي؟ اوس بیا افغان حکومت د طالبانو سره د جنګ په برخه کې، یا د جنګ دپاره، د نوي جنګ د پیل دپاره څلور کلن پلان ترتیب کوي، او نوي امریکایان راځي د دې په خاطر چې طالبانو سره جنګړه لاړه شي. دا درې ورځې مخکې، یا د لس ورځې مخکې تقریبا د جانخیل ولسوالۍ دوه وارې طالبانو لاسته ولوېده، نن هم د طالبانو په لاس کې ده، مخامخ جګړه روانه ده. طالبان ول څومره سخته قرباني کوي؟ که طالبان رښتیا بهرنۍ پالیسي په مخ وړي، بهرستان دي چې هغوی د بل چا د ګټو دپاره هم د ځانه بم تړي او ځان ته چودنه ورکوي. آیا په دې حکومت کې په درې نیم لکه اردو کې داسې یو څوک نشته چې د ځانه بم وتړي، طالبانو په منځ کې ورځي؟ دوی سره د وطن احساس نه دی، وطن نه دی. که د طالبان ولې د بهرنۍ دپاره د هغوی د ګټو دپاره ځانه قرباني کوي؟ مهمه خبره
سوال مننه ستاسو سوال مو واخیست. اوس په میلمنو ته مخه کړو. نظر صاحب.
بله، اول به محترم آقای محمد هاشم الکوزی رئیس کمیسیون امور دفاعی و امنیتی مشران و جرگه ما قیمتیم برشان خوش آمدید تا میگیم. سوالا را شنیدین الکوزی صاحب، شکل کوتاه و جوابتون خوش میشیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در طول مخ که جناب صاحب تا او استاسی طول دوستان و زمجد آزادی رادیو طول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم، او د ټولو مخکې د افغانستان ټولو شهیدانو ته دعا کوم. او الله جل جلاله دې جنت او فردوس په نصیب کې، او کورنۍ ته دې الله جل شفا ورکړي، هغه زخمیانو ته چې د افغانستان د ساتنګ لپاره خپل وینه توی کړي، هغه ته دې الله جل شفا ورکړي. راپسو چې د ځینو دوستانو د سولې پروسې په اړه خبرې وکړي چې سوله د وحدت ملي حکومت سوله غواړي کې نه غواړي، تاسو وګورئ چې موږ په وار وار ویل دي چې سوله هغه شی دی چې الله او د الله رسول خوښه کړې ده چې باید سول وسی دا بیا خصوصا خپل د افغانانو سره مشخپل د سولې طرفداري او د حکومت په نمائندګۍ به مش خبره نکو خو موږ صرف دا وایو د یورونو ته دا وایي چې موږ هم پر دې باندې ټینګار کوو چې باید سول وسی او د سولې په پروسې کې هغه خلک ځای پر ځای سي لکه دوی چې مهرباني وکړه چې مخکنی د سولې شورا رئیس خدای دې وبخشي چې دغه په وخت کې طالبان راتلل او دې ته چمتو چې د سولې د پروسې سره ځای سي او کله چې د حق ورسېدي او سرپرستانه سولې او نور علاوه طالبانو برته د سولې د پروسې څخه ډډه وکړه او د سولې پروسې ترانله خو موږ پر د وادت ملي پر حکومت باندې مشره ځخ کوو چې د سولې په پروسې کې واقع انم د دې د ورور د خبرو په تایید باندې چې هغه خلک باید د سولې په پروسې کې وګمارل سي چې هغه د طالبانو سره روابط ولري او د طالبانو ته قناعت ورکول سي طالبانو ته د سولې ځغ ورسول سي او طالبانو نوتوال سي چراسي د وادت ميدي د حکومت سره خپل اغه او مشروع او قانوني غشتني چې تاسو لري اغه د دوی سره شریک کی او د دوی سره خپل غشتني وکي او د نور نړیوال سم خپل غشتني وکي نو موږ دا وایي چې موږ هم طرفدار د دې چې د سولې وکاو د وادت ملي حکومت هم دا وایي چې د رئیس جمهور اشرف غنی هم دا شوار دي چې باید سولې مشغواړو او د اجرایي رئیس هم دا ژغ دي چې په خلو او په دې کې دوی وایي چې موږ سوله غواړو نو دروست پر مشتنه معلومیږي چې دوی سوله غواړي کې نه غواړي هغه باید دوی د ویندوی سپشتنه وسی چې دوی د سولې طرفدار دي دوم رابه سوده هغه دوست چې د سعودي عربستان حکومت وایي چې طالبان تروریستان دي او د دوی په وخت کې اولین یواد پاکستان او سعودي عربستان و چې طالبان په رسمیت پیژندلی و او نن طالبان ته په تروریستان وایي هغه هم د سعودي عربستان خپل کار دی او دوی خپل به د غرجابي کړی چې په کوم دلایلو باندې تاسو وګورئ چې نن موږ د طالبانو ځینې هغه کارونه کې طالبان کوي او کې د طالبانو د نامو څخه هغه ډلې چې په ګډي سوي دي چې په مسجدانو کې هغه انتیاري عملی کیږي چې تاسو په داسې ورځ مخکې ولیدل چې په هرات کې اوسو داسې په نورو مسجدانو د خدای په کور کې هغه سیا انتیاري عملی او هغه سوي دي چې د خدای کورم شي څه ودی په هغه کورونه کې په هغه د خدای په کور کې ډیر خلک په شهادت رسیدلی دي نو دغه کارونه مشتاش ټول مسلمانان یو مشتس ټول د خدای د کلام او د خدای د رسول د ټولو دغه پایبندي باید پر هغه باندې ولاړ سو نو که دغه کارونه طالبان کوي چې په مسجد کې انتیار وکي او انتیاري راځي په مسجد کې زموږ افغانان او زموږ ولسی خلک او نور خلک ټول په شهادت رسیدي دا خو زوام چې د اسلام د نگاه بم دا شکار نه چې په مسجد کې زموږ خلک په شهادت رسیدي او یاد وین ولې بيږي او دوی ته د توریستانو لکه بر کول یا ځینو دوستانو چې اشاره وکړه چې طالبان خارجیان دي مطلق ان زداره د ونش طالبان خارجیان دي طالبان د افغانستان بچان دي او د افغانستان وسیدونکو دي او مشتاس ټولو پیژنو چې هغه خصوصا د لوی کندهار او د لوی پکتیا او د کندوز او د نور ولایتونو کې چې غنن په جنگ کې جنگیږي رهبری د دوی خپل پر غاړه ده خدای دې چې د دولت سره په امژغي کې نه دي او د دولت سره په پرځینو مشکلاتو سونو زوانی په جګړه راغلی دي نو دې ته مش خارجانو سوالې افغانان دي هغه د دوی سره چې جرم کوي او غانا افغانان شیدانه یا افغانان وژني هغه د دوی خپل هغه د چتاس پوجي چې جرم دي چې یو مسلمان بل مسلمان وژني دا زه په مطلقه توګه تاییدوم نه چې باید یو مسلمان څوک ژوند واخی چې یو مسلمان روزنه او مشکلات او سونز تاسو ته معلوم شي په سره کم غټیږي او بیا د پیو مرمه یا پیو دغه غزمج مسلمان ورور په شهادت ورسی او خپل ژوند واخی نو زه دا وایم چې پر افغانیت او د عربستان او د حکومت روس رو ته دوی باید خپل جواب وایي
بله
خپل دا نظر دی چې
بل الکوزه سب مننن البته یو یادونه سب بیا هم وکمه د سعودي عربستان شارج دافیر او د سفارت چارواکو ازدی رډوته ویلی وو وشته مرکه مور سره درلود هغه ویل چې دا د سعودي عربستان د حکومت دریسته چې دا اعلان کوي چې طالبان ترهګر دي او دوی د افغانستان د حکومت ملاتړ کوي نظر سب د خبرون پترس کې بيخي د سولې په خو لاړو موضوع دا ول چې د سعودي عربستان موقف
بله آقای نواز تنه مشاور ارشد ریاست جرایه هنوزم در تلفن هستین انشاءالله تلفن دان قطع نشد میشنوین صدای منه تنه سیم
بله بله بله
همینجا تنهای سب همینجا سوی تفاهم نشه این مسئله که طالب حقیقی که برای خدا و برای وطن مبارزه میکنن رو کسی که تزوا مشکلات نداره، مشکلات که کسایی است که نفرها رو میکشن بیگناه بیگناه با فرمان دیگرها. حال همین موضوع در این روزا بسیار زیاد گفتیم ها چده، مثلا ملا منصور که به ایران رفت و باز آمد در راه کشته شده از این قبیل مسائل، در این موضوع حال معلومات ها برآمده که نیویورک تایمز میره تایید میکنه که ایران ملا منصور و نماینده طالبا در اون وقت که روسا در اونجا یک میتینگ کرده سه این حال فکر کنین این یک طالب ساده و تندوست ایگه پار دیگه قسم میبینن منتا وقت کلگی در خارجی ها گفته دوزده میرن با خودشان میرن در ایران که روسا میشنن و برادر معلوم نیست که چی میخورن چی مینوشن چی قسم میکنن چیم. از او خاطر یعنی این موضوع باید یک قسم واضح شوه، یعنی رهبرا طرفدارای خود اگر فریب بتن فریب ازید ما میگیم نخوریم، یعنی یک افغان یک افغان هیچ وقت نمیکشه، یک مسلمان یک مسلمان هم نمیکشه، ای به فرمان دیگرها یکی دیگر میکشن، به شیطانی دیگرها با شغل و راپورای غلط یکی دیگر به جان یکی دیگر دشمن میشن. ما میخواییم این از یه چیز خلاص شویم که چطور حتی در این روزا نشان میتن در تمام تلویزیون های دنیا نشان میتن که حیوانات میره دیگه حیوان که دعو غرق میشه نجات میتش، ای چطور انسان هست که یکی دیگر هیچ رحم ترحم ندارن، یک دوست خود حتی همسایه خود به نام دشمن و به نام چیز یا فریب خارجی ها میکشن. از خود تنیسیب چطور میشه که افغان ها عظیمی مشکلات خلاص شوند، عظیمی تبلیغات دروغین نجات پیدا بکنن و در عمل سیب یکی دیگر نکشن بستلا؟ چی میگن تنیسیب؟
بله اول خدای چې زه د افغانستان د قومونو د پیوستون د شورا د ادرس نه خپل نمائندګي نن کومه دا چې زه د ریاست اجرایه ارشد سلاکار یم، خو موږ خپل ویاندیان لرو او زما د نن غږول د افغانستان د قومونو د پیوستون د شورا ادرس دی چې زه یې مشرتوب غاډه لرم. رابه شم د دې ته چې اوس خو دا جنګ دی، طالبان رښتیا خبره ده چې افغانان دي او دا منم چې بهریان هم کېنتلي دي راغلي به په ډېرو جنګونو کې بهرني خلک ونیول شي، مختلف هوادونو خواخوږي خلق دوی لري چې دوی پولیس تبوي، خو د دوی رهبری یا د دوی په یو وخت کې نظام و چې دوی رنګو د امریکا په مرسته رنګ شو او په یو وخت کې یو غټه اشتباه وشوه. دوی خپل چې کله د طالبانو حکومت سقوط وکړ دوی مدرسو ته کورونو ته کاروبارو ته تجارت ته لاړل، سیاست نه پسند شول، دوی پرې نه ښودل شول چې آیا دوی سیاست کوي، دوی بزنس کوي، دوی د نظام سره همکاري کوي که مخالفت کوي. په یو وخت متاسفانه چې بزیا حمله شروع شوې او بزیا نیول شو چلان شول او دوی د جمعتونو کورونو کې په مدرسې کې په جمعتونو کې ښوونځي نه شول او دوی جنګ ته مجبور شول. دا جنګ اوس په جنګ کې په موخه متل دی چې په جنګ کې حلوا نه ویشل کېږي. دا جنګ اوس متاسفانه چې بېخي د وحشت طرف ته لاړو، په دې کې په جمعتونو کې هم چاودنې کېږي، په دې کې بېرګونه خلک ملکیان په بازارونو کې هم کېږي. خو زما په نظر باندې که د طالبانو اصلي مشران چې دي دا منم چې دوی په جنګ افغانستان دا جنګ موږ د جنګ ته د حل لار نه وایو، دا جنګ د افغانستان د ستونزو حل نه دی، په جنګ باندې دوی د هدف ته نه رسېږي. خو دا جنګ اوس دومره تیز شوی دی غټ شوی دی چې په دې کې متاسفانه ډېر زیات بېنګونه افغانان په شهادت رسېږي، هره ورځ نه بلې ته زیاتېږي. زما په نظر باندې طالبانو ته هم پکار دي، اگر چې دوی بعضې ویاندیان دوی دا خبره کوي چې موږ ملکي تلفات د سر په نظر کوو، دوی باید عملي اقدام وکړي تر څو چې افغانان را قتل نه شي، او بل دوی د سولې دپاره
تاسو ډیر مهمه مسله ته اشاره وکړه. که هر وخت د سولې خبره کیږي فرضاً دغه وسم په دې خبرونه کې کته هم زموږ تر ډیر هدف دا و چې د سعودي عربستان دریز روشانه کو، خو خبره سولې ته ولاړه. د سولې په برخه کې دا خبره کیږي چې د سولې پالي شورا انتقاد کوو، په حکومت انتقاد کوو، اجرایه ریاست باندې انتقاد کوو، پارک باندې انتقاد کوو، لیکن هیڅوک هم دا نه وایي چې طالبانو یوه بیانیه هم نه ده خبره کړې، یوه دانه چې په یغه کې وایي چې صلح غواړي. شرایط وړاندې کوي چې خارجیان دي ووسي، چې کله خارجي قواوې له افغانستانه وتلې په افغانستان کې جنگ نور هم تیز کو. دا اوس هم که فرضاً د خارجانو هم همدا دلیل ټینګ نیولی دی چې په افغانستان کې جنگونه تیز شوي دي چې نور عسکر راځي. خبره ده چې دوی حتی سیمه ایزو قمندانانو اعلان نه ده کړی. فرضاً دغه نن حکومت د فرضاً د افغانستان حکومت ته یو تعداد خلکو رایه ورکړې ده، دغه زه و نظر صاحب چې دلته ناست یو موږ خو بې طرفه خلک یو. د درېمګړي په صفت باندې فرضاً همدا خبره کوو که چېرته طالبان سوله غواړي ودي کې د یوې میاشتې په مخه د اوربندو کې په یو ولایت کې د اور بندو کی همدغه د رسنیو له لارې به په حکومت باندې فشار خلک راولی سي. حکومت خدای ته وګوره، بس افغانان باید نور ونه وژل شي. نظر شب چې بیرته خپل موضوع ته راوګرځو.
بله، خب به هر حال، خب موضوع خود ما بیاییم. آقای الکوزی، شما چی فکر میکنین؟ حال در قسمت اول ما 5-6 دقیقه وقت داریم. تغییر سیاست سعودی در منطقه باعث از این خواهد شد که دیگه من مالکم تغییر به سیاست خود در افغانستان یا نیزیم؟
د سعودي عربستان سیاست خصوصا د افغانستان په مورید کې چې دوی پیلن غوړه کړی دی، دا د افغانستان د وحدت ملي د حکومت سره دوی د خپل همکاري او د خپل همغږي او د خپل حمایت په خاطر باندې چې موږ د افغانستان د وحدت ملي د حکومت سره حمایت کوو او د دوی ملاتړ کوو. هغه ډلې، هغه کتایش دي، هغه طالبان دي، هغه که نور لشکری طایبه او د پاکستان نور هغه ډلې چې راځي نن په افغانستان کې جنگیږي، هغه چې هغه څوک دی هغه په افغانستان کې جنگیږي، هغه دوی هغه لقب ورکړي چې هغه تروریستان دي. دا د دوی خپل کار دی، خو د وحدت ملي د حکومت لپاره د سعودي عربستان دا خبره او دا سرګندونی د دې حکومت حمایت لپاره او د دې حکومت ملاتړ لپاره ډیر مهم او پرځای کار دی چې سعودي عربستان یو اسلامي هیواد دی او تاسو ټول مسلمانان د سعودي عربستان د علماو پریکړه ډیر درناوی لري او ډیر د قدر په سر ګورته ګوري. خو زه فکر دا کوم چې طالبان ځین خلک چې هغه فکر کوي چې مخکې طالبان رااله او تاسو ته ټول مخکې هغه یواد واس چې طالبان په رسمیت پیژندل او نن بیا تاسو خپل طالبان ته د تروریستانو لقب ورکوي. آیا په هغه وخت کې چې طالبان تاسو خپل دوی ته دغه ورکول په رسمیت پیژندل، حمایت مرسره اعلانوي او تاسو غوښی دلته د طالبانو په سنگرونو کې د سعودي عربستان هغه بسونو چې په دخترانو په وخت کې نور کې الهاله د لغه دلته راتل ټول افغانستان د شهیدان دي چې هغه د اخترو د قربانی غوښی دلته طالبانو په کمربند کې خوړلې. نو په هغه وخت تاسو دوی حمایت کومک سره کوه او نن تاسو د لقبر کومش پر سعودي عربستان باندې د ځخ کوچ پر دغه د ریس باندې چې دا وسه غوړه کړی دي چې سبا ختای مکه چې بیا د دې سب شو ماننس چې بیا یو بل ډله راشي دغه حمایت ونکي. نو موږ دوی ته دا وایي چې دغه ډله حمایت وکړي چې هغه د افغانستان د افغانستان د اصول او د افغانستان د اساسي قانون او د افغانستان د منابعو په ګټه یو د افغانستان ولسونو ته په درناوي د ټولو هغه څوک چې په افغانستان کې ژوند کوي هغه ټولو ته د قدر په سترګه وکتل سي او څوک چې د افغانستان خرابي غواړي، څوک چې د افغانستان اشغال غواړي، څوک چې د افغانستان کې دربردي غواړي، جنگ غواړي، مکتب خرابوي، مدرسه خرابوي، مسجد خرابوي او سړک خرابوي، خلک په شهادت رسي، دغه خلکو باید دوی دغه لاس پر دغه سبا دی لاس پر سر سي او دغه حمایت او ملاتړ باید ونه.
مننه الکوزې صاحب. البته زه بخښنه غواړم مخکې تنی صاحب خبرې کولې مساسو نوم واخستیر وتم. البته دی شک نشته، البته د سعودي عربستان شارجه دفتر چې کومي خبري لازادي رادو سره کړې دي، دا ویلي دي چې د ریاض موقف دا دی چې د افغانستان د حکومت ملاتړ کوي او د کومي ډلې ملاتړ نه کوي. د خبرونې تقریبا 2.5 دقیقې پاتې دي، د خطر چې دا موضوع راټول کړو. نظر صرف
بله صافي صرف شما یک جنبندی بکنین. در قسمت دوم موضوع ما همی همکاری بین طالب و داعش است و همین جنگایی که در شمال میشه و استراتژی از روی ازو صحبت میکنیم. در قسمت اول از عربستان سعودی و ایران از دیگه پا یک بیغم شیم، یک جنبندی کنین صرف.
خب زه فکر کوم چې دلته څو مسلې دي. دا چې سعودي عربستان بل د شلو کلونو نه هغه کیک چې په خپل جوړ کړی دی اوس وایي چې دا کیک د خوړلو نه دی، نو تعجب دی. خو دې کې څو ګټې د سعودي عربستان دي. یو دا چې قطر چې د دوی مخالف یو هیواد دی، د طالبانو ته د دفتر په درلودلو سره یو نوی امتیاز ممکن دی د امریکایانو نه واخلي او په یو وخت کې چې د صلح خبرې راتیزيږي چې ممکن ده د اوباما په د ترامپ ستراتیژي کې دا اولویت ولري، نو په هغه وخت کې کېدای شي قطر یو پېشتازه ملک وي. په دې کې یو د دې له خاطر سعودیان غواړي چې قطر نور هم زاویې ته بوزي، او لبل اخر طالبان په دې نږدې کې د روسانو، چینایانو او د ایرانیانو سره نږدې شوي دي چې دا هم د سعودي ګټه په ټکر کې خي، نو په دې خاطر باندې سعودیان نور نه غواړي چې طالبانو سره خپل اړیکې ولري. خو په هر حال زمونږ لپاره ګټه د زمونږ د هیواد لپاره د حکومت لپاره ګټه به همداوي چې سعودي عربستان تنها نه دی، د یو اتحاد مشرک وي چې مصر، بحرین او امارات او ځینې نور هیوادونه ورسره دي، هغه به هم په یو شکل باندې د طالبانو سره خپل اړیکې قطع کوي، یا ځینې شیخان چې دلته مرسته کوي هغه به نور مرسته نه کوي. او په همدې حال کې به د افغانستان حکومت لپاره یو ملګری پیدا شي چې د په هغه لابي کې چې غواړي پاکستان تر فشار لاندې راولي چې طالبان سره خپل مرسته قطع کړي، دا به هم د افغانستان حکومت لپاره نور هم اسانه شي چې وکولی شي د خپل خبره په کرسۍ کې نوي او امریکایانو ناټو نړیوال ته قناعت ورکړي چې طالبان تنها مشکل نه دی، بلکې پاکستان اصلي مشکل دی چې دوی ته لوجستیک او تجهیز او تمویل ورکوي. نو دا یو مثبته نقطه ده، که څه هم په صلح کې به یو لکه ستونزې موجود وي، ځکه د سعودي عربستان